سلامونه ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې شوې تاسو هم د شپه زموږ د مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او لیدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. طالبانو د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی چې د دوی د حکومت پر دریو چارواکو یې لګولی دي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلی د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر وړاندې د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زیبولا مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم نه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت، جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 مؤسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي دي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو له ښودلو پرته ویلي د داعش مشران او وسلواله په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریې او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې یو ستره ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري، نو د افغانستان هر راز نامنی د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. د روسیې ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید پر روسیې برید دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن دا خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د ټلویزیون له لارې کړې ده. ښاغلی پوتین د ناټو غړی هیواد پولنډ د خپلو پولو په پراخولو تورن کړی دی او ویلی دی مسکو به پر بیلاروس د هر ډول تیری په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. بیلاروس د روسیې ګاونډی او نږدې متحد دی. د پولنډ امنیتي کمیټې د جولای په 19 پریکړه وکړه چې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعې واستوي. د واګنر د ملیشو مشر او سرتیری په روسیې کې له بغاوت وروسته بیلاروس ته ستانه شوی دی. او روسیې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. برید مالی او ځاني زیانونه اړولی دي. د اودیسي والي وایي چې روسیې په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبره ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د حملې داسې بحال کېږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د باره د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه یې له تمدیدولو ډډه وکړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته مجله کې دا مطالب لرو. اروپایي ټولنې پر ځینو طالب چارواکو بندیزونه وضع کړي دي. دا چې ولې او اغیز به یې د طالبانو پر حکومت او افغانستان څه وي، درته یې په تفصیل درته په راپور او تحلیل کې لرو. په پاکستان کې یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا چې دا شخص څوک دی او ولې په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده، تفصیل به وړاندې درته په راپور کې وایو. جدسب کو وایي داسې ولایحې یې تصویب کړې ده چې له مخې به یې طالبانو ته د هر ډول د مرستو رسولو مخه ونیول شي. دا چې څه ډول لایحه ده او ولې تصویب شوې ده، په دې به هم درته راپور ولرو. دا به هم درته ولرو چې څنګه په نشي موادو یې ورک دی کس فوټبال ته یې مخه کړه او اوس یې ټیم قهرمان دی. همدارنګه د سپور له ډګره به مو هم خبر کړو. که وخت پات شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. منځنه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې لوري په درې جګ پړو طالب چارواکو بندیز ته خبرګون خوده لیدي. دا چې دا درې طالب چارواکي څوک دي او ولې پرې بندیز لګول شوی دی، ورزو زموږ همکار عصمت څروان ته. څروان صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایي دغه طالب چارواکي څوک دي او ولې اروپای ټولنې پرې بندیزونه لګولي؟
ډېره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو وویل، د اروپאי ټولنې لوري د طالبانو په درو مهمو چارواکو بندیز لګول شوې ده او طالبانو د دغه بندیز د اعلان په وړاندې خبرګون شوډلې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې د بندیزونو لست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دی. نوموړي په خپل ټویټر باندې کلیکلي د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي، باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ورکوي. اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزدک او کار څخه د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه په څیر له ښځو سره د یو شان چلن نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلي او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او همدارس د ستري محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دی. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل وی پانه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر پر اتلستنو او پنځو ماسیسو باندې تازه بندیزونه لګوي. د دې اتحادیه په خبر پانه کې راغلي شپږتنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوې دي، چې په هغو کې د طالبانو د حکومت د درې چارواکي چې مخکې مې نومونه واخیستل هم شامل دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د دې ټولنې د غړیو هیوادونو له لارې نورو هیوادونو ته سفر وکړي. همدارس که دا کسان د اروپای اتحادیې په غړیو هیوادونو کې شتمنی ولري هغه به کنګل شي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اوومه د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په ټول تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشانو نمونه له وړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه پورې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شانې میرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ملي او همدارس نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام کې د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې لدی لارې خپلو بچانو او کورنوي ته یو مړی ډوډۍ برابروله وزګاری شي.
ډېر زیاته مننه کورودان اسمت سروان و چې دا طالب چارواکو، البته پدریو طالب چارواکو د بندیزونو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته تم کیږو. د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد رسیخ هم را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. رسیخ صاحب، تاسو ستړي مشه په خیر اغلی. په پیل کې کراته دا وای رسیخ صاحب چې دا ډول بندیزونه چې نوی اروپای ټولنې وضع کړی دي، څومره افغانستان نور د انزوال ورته کش کولای شي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله څومره شاته غورځولای شي؟
سلامونه پورجان، تاسو تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لبای داسې وایم چې هر هغه ناخواله یا د بحران زیګنده پریکړې چې د نړیوالو ادرسه د طالبانو په حق لکېږي، زه فکر کوم دا د افغانستان د ملت په خیر نه، بلکې د افغانستان د ملت په مشکلاتو زیاتولو کې ډیره رول اساسي لوبولای شي. تاسو ته بهتره معلومه ده دغه شخصیتونه یا کدرونه چې د طالبانو په لوړپوړو وزارتونو کې دوی دندې لري، د دوی اکثریت نومان په تور لیست کې، د نړیوال په تور لیست کې تاول، او دغه درې نور کسان هم چې زیات شوي دي، خو دوی اصلا طالبانو ته دا مطرح نه دی یا اصلا د طالبانو په دغه کړنو باندې د دوی هغه د زمیر او د وجدان اساسات نه راغونډی کیږي. نو زه ویل سم دا د افغانستان د ولس لپاره نور هم په اقتصادي، سیاسي او نور برخو کې دا مشکلات زیګنده زیګوي.
رسیخ صاحب، کچېری پر طالبانو باندې اغیز نه لري، نو بیا ولې نړیوال هڅه کوي چې دوی په تور لیستونو کې شامل کړي او اغیزمن ورنه طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې دوی نه کیږي؟ افغان ولس ته زیان څومره ده؟
بالکل دا خو د افغان د ولس په زیان ده، مګرم ولې طالبان د دغه پریکړو ته دوی سر نه ټټوي. علته دا دی چې د دغه کړنو پسې لوبه روانه ده. دلته سیاسي لوبه هم روانه ده او استخباراتي لوبه روانه ده. تاسو ته به تر معلومه ده چې د حکمتیار نوم هم پر تور لیست کې و، د ډیرو د جهادي رهبرانو نومان هم په تور لیست کې و، خو همدغه نړیوال همدغه غربیان همدغه پرمختللي ملکونه بیا هم هغو ته د میاشتې ښه معاشونه پیسې ډالر پهمینوهاو ډالر د دوی په اختیار کې اچوي او هغو ته د ژوندانه د مشکلاتو د رفع کولو دپاره ښه اسانتیاوې برابروي. خو د افغانستان ولسونه په دغه نیمه پیړۍ کې موږ په دغه لوبو کې وژل شوي یاستو او تباه شوي او نور هم افغانان په دغه لوبو کې راګیر پاتې دی.
رسیخ صاحب کدام راته وایي، تاسو اشاره وکړه چې دا یو سیاسي لوبه ده، طالبان په دغه مسایلو باندې پوئږي کنه؟ دا چې دا یو سیاسي لوبه ده او دوی هڅه کوي چې طالبان استعمال کړي، طالبانو ته دغه خبره واضح ده کنه؟
سل په سلو کې طالبان په دغه لوبه باندې، ولی په دې لوبه کې دوی خپل شریک ول او په دې لوبه باندې دوی خو آگاهانه قدم په قدم مخته ځي. دغه لوبه ده دا 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 نه دی د اسلام د اوچتولو او پرخولو دا 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 لوبه ده، بلکې دا لوبه د همدغه غربیانو له ادرسه جوړه شوې ده او دغه نیمه پیړۍ په دغه جغرافیا د افغانستان کې
یو څه چې طالبان یادونه کوي چې دوی وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د پردیو واکمنۍ له منځه وړې ده، او تیر حکومت تل یادونه کوي چې دوی د غرب د لاس ناستي کسان وو. نو ستاسې په نظر باندې دا چې اوس طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دوی غرب وخت رسولي؟
دا د غرب په پلانونو باندې جوړه سوله. اوس که دا چې ووایو چې کله چې د دوی هغه څه په کویټه کې جوړېدلی او په اسلام آباد کې جوړه سوله، دا معلومداره خبره ده، دا یوه پروژه وه. او دا ګورئ، که دا پروژه نه وي او دا پروژه نه وای، دا د افغانستان د ولس له منځه را جګ شوی وای، را جوړ شوی وای، او د افغانستان د ملي ګټو پسې درېدلی وای. تاسو خدایم چې دی دوی د افغانستان دغه اوس چې دوی کړنه کوي، دا د انجونو باندې، دا د خویندو باندې، د دروازې د تحصیل د مکتب دا ټولې بندې کړي دي. آیا دغه چې ظلمونه دوی کول چې د ملت له ادرسه دوی راغلي وای، ملت دا ورسره منله؟ بنا انګوري دغه نیمه پیړۍ کې موږ د پروژو د غربي او د شرقي پروژو قربانیان یاستو. دلته نه جهاد و، نه د جهاد تر عنوان لاندې، د ازادۍ جګړه وه.
راسخ صاحب قدم راته وایي، دغه مېرمنې چې اعتراضونه کوي یا په ټوله کې دغه ځینې کسان چې له افغانستانه وځي په دې نوم چې د بشر د حقونو طرفداران دي، یا دا چې د نورو کسانو په نومونو باندې غربیان وباسي، د دې تر شا د چا لاس ده؟ د طالبانو سره همکاري کوي او په ګډه دوی دغه پروژې پلي کوي چې د افغانستان کډرو وباسي؟
بلې، زه داسې احساس کوم چې افغانستان نه دوی غواړي یو کڼواله جوړ کړي. دوی غواړي چې د نړۍ یو داسې یو ملک ترې جوړ کړي چې نوم به ملکي، خو دلته به د دنیا جنګونه او د دنیا بدماشان او د دنیا مافیا به دهلته به راځي، هلته به وژنې کوي. هر هغه افغان چې دوی پوه شي چې هغه اقلن دولسم هم لوستلی دی، زه په دې باندې زه متیقن شوی یم چې اوس هغه افغانان همدا غربیان وباسي. ولې په دې وباسي؟ چې هغوی معنی کېږي، هغوی وایي چې دا زما خاوره دی، دا زما وطن دی.
راسخ صاحب، که چېرې طالبان او غربیان سره یو لاس دي او په ګډه باندې د افغانستان ورانولو ته، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ملاتړلې ده، بیا ولې حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ګوري، حکومت که چېرې حکومت په رسمیت وپېژني، خو دا بیا بل نور مشکلات دغه کوي. ولې بیا مجبور ده چې دغه نړیوال چې دوی په رسمیت پېژندل، دوی باید هغه څه چې ملت غواړي، هغه څه چې ولسونه غواړي، هغه باید په دوی باندې تطبیق کړي. بنا ان دغه لوبه ده، دا لوبه ده، دا لوبه ده، که لوبه نه ده. تاسو یو خدایم چې دا څلور دېرش ولایت یې په ضرب د دوه هفتو کې څنګه طالبانو ته تسلیم کړي؟ ټول جنرالان یې وایي، ټول حتی خپل اشرف غني وایي، ټول د جمهوریت تقدیمول یا تسلیمول طالب ته دا یوه لوبه وه، او دا د لوبې یوه برخه وه. خپله بایډن وایي چې نن په افغانستان کې القاعده نشته، خو پرون تاسې ولیدل چې د القاعدې معاون په کابل کې دوی ووژه. دوی دا وویل چې وروره ظواهري ویل په کابل کې دی. بنا ان بلې،
خبرونه کم ده. ډیره مننه کور ودان چې راغلی په دې اړه مو سره خپل نظر شریک کړو. د سیاسي چارو شنونکی محمد راسخ و چې پر طالب چارواکو د نوو بندیزونو په اړه یې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا به هم د افغانستان یو مسله راوخلو. امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا شوې د افغان کډوال څوک کلن و، څوک دی او ولې پاکستان کې د خپلې ویزې په تمه ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم جانی ستړې مشي؟ تاسو راته وایئ د دغې موضوع تفصیل څه دی؟
وخت بخیر فریده جانې. څلویشت کلن ذکریا بلوچ زکی چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشت و، د تیرې چهار شنبې په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله یې ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته استول شوی دی. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې ذکریا بلوچ امریکا ته د تګ کیس درلود، خو کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلي شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی. دا په روانه چنګاښت میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پېښه ده چې رامنځته شوې ده او دغه پېښې رامنځته کېږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګبریک ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږ پوړه ځان راغورځولی دی او وروسته مړ شوی دی، چې د نوموړي د ځان وژنې له امله هم ورته موضوع ګڼل شوې ده. پر افغانستان طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانانو نورو هېوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د دوی په خبره د کډوالۍ په دوسیو کې یې ډېر ځنډ له امله بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړې وې، له اقتصادي ستونزو یې شکایت کړی او ویلي چې د پاکستان حکومت زینه تم دیدوی او له دې عمله د پولیسو لخوا ځورول کیږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي چې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یوه اعلامیه کې د صوبې امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. دغه بندیز د رواني جولای میاشتې په 19مه نیټه لګول شوی دی. د یادونې ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه لګېدل او یا به یې دا بهیر په سختو ټکو غندل او بهیر به یې سختول. فریده جان
مننه لیمه جانې. کور دی ودان چې په پاکستان کې د یو میشت افغان کډوال چې د امریکا ویزې ته پته مو د ځان وژنې په اړه د موږ سره تفصیل شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د پولن حکومت د دې هیواد په ختیس کې د بیلاروس پولې ته نږدې د پوځي ځواکونو د استولو پریکړه کړې ده. دغه پوځي ځواکونو استولو ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم خبرګون ښودلی دی. دا چې خبرګونې څه دی ورزو احمد تکل ته تکل صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې اړه څه ویلي دي؟
رزیات مننه او سلامونه. ورسته لدی چې پولند نن د بیلاروس پولې ته نږدې د پوځي ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو د غړی هیواد تورن کړ چې د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د خپل قلمرو د پراختیا خوبونه ویني. د پولند امنیتي کمیټې ویلي دی چې د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د چهارشنبه په ورځ د ختیځ خواته د سرتیرو د استولو پریکړه وکړه. پوتین خبرداري ورکړ چې د روسیې پر گاونډي او متحد بیلاروس هر راز بلوسل به د پر هیواد یرغل په مناوي. پوتین چې د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله او دا وینا پر ټلویزیون هم خبره ده، ویل چې مسکو به پر بیلاروس هر اقدام ته پر خپل ټول امکانات سره ځواب وایي. د بیلاروس دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د واګنر ملیشو د ناتو د غړي پولند له سرحده یوازې 100 کیلومتره لري د بیلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې ده. د پولند د امنیتي کمیټې منشي زبیگنیف هوفمن نن وویل چې د بیلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بیل شکه چې پرونه ده او زیاته کړه چې د پولند دفاع وزارت پریکړه کړې چې د پولند له لویدي څخه پوځي کته ختیځ خواته ولیږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړۍ یو کې ویلي و چې پوځ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند دا هم ویلي و چې له بیلاروس سره د ګډ سرحد د امنیت د یقیني کولو لپاره 1500 پولیس هم هلته استوي. د چهارشنبه په ورځ د واګنر د ملیشو مشر افګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپل وسلوالو ته خراغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به په اوکراین کې په جګړه کې ګډون نه کوي. خدای زیاتوي چې د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې تر ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بیلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنجشنبه په ورځ وویل چې کله د واګنر ملیشې د بیلاروس د ځانګړو ځواکونو د روزنې په مقصد د دوی سیمې ته راورسېدې او د ډزو او هیلیکوپترو غږونه دوی واورېدل، نو دا ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمې ته هم غځېدلې وي. فریده جانې
ډېره زیاته مننه تکل صاحب کور ودان چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات موږ سره شریک کړو. اوس هم ورزو د سپورت دګر ته چې بختیار ساحل سره مل شوی ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشې په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې هسپانی، کاستاریکا او فلیپین بیا سویزلند ته ماتې ورکړې دي. دغه سیالۍ چې پرون په آسټرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي، 22 هیوادونه په کې په 2 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د نن ورځې په سیالیو کې هسپانی وکړای شول چې د کاستاریکا لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. دغه راز په بلې سیالۍ کې بیا فلیپین 2-0 پر وړاندې سویزلند ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی چې سبا سلور سیالۍ ترسره شي. امریکا به د ویتنام، زیمبیا به د جاپان، انګلستان به د هایتی او ډنمارک به د چین پر وړاندې مسابقې وکړي. بلور ته د افغانستان د کرکټ یو شمیر لوبغاړو په 3 سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللی دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دي ویلي، خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو په یادو لیګونو کې د ګډون خبر ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد بیلابیل لوبډلو ته لوبه کوي. د غرض د کاناډا هیواد شلوریز لیگ ګلوبل بیا تر 2 کلن ځنډ وروسته یو بار بیا پیل شو چې د فضل حق فاروقي او رحمان الله ګروبس په ګډون پکې ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي هم اخستل شوي دي. د غرض د زیمبابوې هیواد په لسوریز لیگ سیالیو کې چې په لومړي ځل تر سره کیږي، محمد نبی ساخل، مجیب الرحمن او حضرت الله زازه بیلابیل لوبډلو پیرلې دي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري، خو د اگست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. اخوا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د اتلولیو په سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان هیواد ته تللې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دی چې لوبډله یې د جولای په 21 نیټه له ایران هیواد څخه چلته تمریناتي کم بشپړ کړ، د تاجکستان هیواد دوشنبه ښار ته رسیدلې ده. یاد فدراسیون زیاتوي د مرکزي آسیا د فوټبال سیالۍ به د جولای په 23 نیټه چې د پیلېږي او افغانستان به پکې له ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغیزستان هیوادونو سره سیالۍ ترسره کوي.
مننه کور ودان ساحل صاحب چې د سپور له نړۍ مو هم خبر کړو. کور ودان
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به ورشو د هغې کس په اړه باندې چې په نشي مواد روک دو خو فوټبال ته یې مخه کړې ده او ټیم یې قهرمانۍ ته رسولی دی. دا چې کیسه یې څنګه ده په دې راپور کې اورو. ګور
فریدون تر تیر یو کال په نشي توکو روک دی و اوس د فوټبال یوې سیالۍ لپاره چمتووالی نیسي او د بریالیتوب لپاره هڅه کوي، لکه څنګه چې د احتیاط په پرېښودو کې لاس پرای شو. سیمه ایز ټیم چې دا یې غړیتوب لري د کابل ښار د فوټبال په یو ټورنمنټ کې ګډون کړی او د اتلولۍ لپاره میدان ته ځي. فریدون ولس کاله نشي توکي وکارول، هغه اووه میاشتې مخکې احتیاط پرېښود. د احتیاط هغه اوږده موده چې ژوند یې تیاره کړی و.
ډیر سختي او بدبختي مې ولیدل، ډیر بد حالت مې ولیدل دې عمل سره.
فریدون وایي چې په خوا د افغانستان د امریکایي پانتون د یوې امنیتي برخې مسؤول و او نسبتاً ښه ژوند یې درلود، خو له احتیاط وروسته یې ډېر څه له لاسه ورکړل. هغه د احتیاط د پرېښودو لپاره اوږد مزل کړی.
پنځه ځلې د جنګلک د معتادانو د درملنې په مرکز کې بستر شوم، خو نتیجه یې ور نه کړه. وروستی ځل د دشتې برچی په امید دویم نمبر کمپ کې بستر شوم، نتیجه یې ورکړه او د خدای په فضل ښه شوم.
فریدون له نشې توکو لرې خپل عادي ژوند پیل کړی. نوی ژوند نوی ملګري.
ما همې گفتنی را دارم که
زما پیغام د ځوانانو لپاره دا دی چې درس ووایي، ورزش وکړي او له احتیاط څخه لرې اوسي.
د فریدون ټیم د دې لوبو اتل شو. هغه بیا بریالی شو، خو دا ځلې د لوبو په ټکر کې.
و موریدل چې فریدون څنګه له نشه یي موادو ځان خلاص کړی و او توانیدلی و چې په خپل ټیم کې لوبه وکړي او خپل ټیم قهرمانۍ ته ورسوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې وویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او له اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجود دي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په خای دا ډول ادعاوې رد کړي وي. دا چې د دې موضوع تفصیل نور څه دی، نن موږ په خبرونه کې د وخت له کمښت سره مخ یو، دا راپور درته نشو خبرولی، خو تاسو کولی شئ چې د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویبپاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده، هلته ورشئ، د دې موضوع تفصیل درسره وګورئ او همدارنګه واورئ. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو او له دې سره مک پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت بنج کچکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زمینداور ته د احاطه راواسي، د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. اوبه پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته، وس پر می درې درې سو متر ته شبکه دل واړی، نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیاچا پیسه د خلک بارسی ویږي. نو دغه زنداور ته د والا یا کانال جر ته جر را وکاږي. بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده، د غټه ساحه د ګوره زار شاده واسه خدرې سو شپته کاریزو وس درې وسو کاریزل لري منځکاله ده. نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډیرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ د څخه د اوبه راکاږو، نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشانګو بلانه لرو. لاس لاکه کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشانګو بسړی برابرې.
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوې دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري، نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ساعت